پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس په کابل کې د غرمې 12 بجې شپې نن یک شنبه نویل مریض کال د سنبلې لسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. پر یو ساعت خبرونه کې چې لومړۍ نیم ساعت خبري متل ته ځانګړی شوی، زه اکرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته هرکلی وایم. د افغانستان د کور دفاع وزارت وایي چې د کندوز جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه به د ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. اخوا تیره شپه وسلوالو طالبانو د بغلان په مرکز پلخمري ښار په ځینو سیمو حمله کړې دي. دا او نور مطالب مو په دې خبری اونا کی راتول کے خوب پل کے دا افغانستان سیمے اونا ری خبرنا لرو چیے سالی محمد سالی اوران دیکھوی
د امریکا او طالبانو مرکه چان وی چې د افغانستان د تلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د پلخمري ښار پر دوه سیمو حمله وکړه. د فرانسې ولسمشر له خپل ایراني سیال څخه غوښتنه وکړه چې زغم وشي. د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د افغانستان د تلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامدارې او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین هم په یوه ټویټ کې لیکلي چې د مذاکراتو نهم پړاو د شپې نه وخته په کامیابۍ سره پای ته رسولی دی. د هم ویلي چې نن ماپښین به دواړو خواوې تخنیکي خبرې هم بشپړې کړي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې نهایي سي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ولسمشر غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سویو مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. ویل سوي چې زلمی خلیلزاد به نن کابل ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته نن ویلي چې زلمی خلیلزاد به د سو مذاکرو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته معلومات ورکړي. بلخوا د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله جین محمد وایي چې زلمی خلیلزاد به په قطر کې د سو مذاکرو په اړه مهم معلومات د حکومت له مشرانو د غرض سیاستوالو سره شریک کړي. وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. وسلوال طالبانو تیر شپه د پلخمري ښار پر دوه سیمو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي حمله کوونکي له منځه یوسي.
اولی ساعت یک شب دشمن در دو نقطه شهر
د تیرش پی په شاوخوا یو بجا دشمن چې د پلخمري ښار په دوه برخو کې پټ شوی و حمله وکړه. دغه بریدونه د کندوز د حملو په شان نه دي، یوازې په دوه ساحو کې حمله کوونکي ځای پر ځای شوي او پر امنیتي ځواکونه او خلکو یې ډزې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه راز وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمه ژر تر ژره تصفیه کړي. طالبان ویلي چې په پلخمري کې څو سیمې نیولې او د ښار د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. تر دې 4600 مخکې طالبانو له څو خواوو پر کندوز ښار حملې کړې وې. دغه بریدونه په داسې حال کې دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې موافقه د نهایي کېدو په درشل کې ده. پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي و چې د طالبانو استازو ته د کندوز د جګړې یادونه وکړه. ورته ویل چې دا ډول بریدونه باید بند سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له ولسمشر څخه د زغم د ښولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او ایراني ولسمشر له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل چې ولسمشر ماکرون په یوه ټلیفوني مکالمه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د یمن په جګړه کې د مذاکرو د هڅونې لپاره هم ضروري اقدامات وکړي. ویل سوي چې په دې مکالمه کې ماکرون له ایران دا غوښتنه هم وکړه چې د لبنان په مسله کې د خزغم څرګندونه وکړي چې په اوسنی کړکیچ کې ثبات په خطر کې وانه چول سي. ایران چې اکثریت وګړي شوګان دی په یمن کې د سعودي عربستان پر ضد په نیابتي جګړه کې شکیل بلل سوی دی. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د هغه پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 میلادي کال راهیسي له سیاګانو سره په جګړه بوخت دی چې ایران یې ملاتړ کوي. د بریتانیا لارو سړکونو ته په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض وکړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. په زرګونو کسان پرون د لندن سړکونو ته راووتل او ګڼو اعتراض کوونکو شعار ورکاوه چې بوریس جانسن شرم درته پکار دی. د مانچستر، نیوکاسل، بریسټول او بلفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوې او شعار یې دا و چې کودتا ودروه. د پارلمان د تاریخ لپاره د جانسن اقدام به د پارلمان د وکیلانو لپاره له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر بحث ته وخت را لنډ کړي. دا اقدام حکومت ته لار پرانیزي چې د سپتمبر تر 9مې د اکتوبر میاشتې تر 14مې پارلمان تعلیق کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې لږ تر لږه 15 کسان په ډزو وژل شوي او 21 نور ژوبل شوي دي. د تکساس ایالتي چارواکي وایي چې بر خلکو ډزې د اودیسا ښار په یو سینما کې وسوي. د میډلند چاروال وایي چې حمله کوونکي د سینما په انتظار خونه کې وشتل سو. پولیس وایي چې حمله کوونکي شاوخوا 10 کلن او سپین پوسټ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پیښه چټک خبرګون څرګند کړی او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې لوی څارنوال د پیښې په اړه معلومات د تور کړی دي. او د امریکا پوز وایي چې سوری د حلب شار په شمال کې د القاعده د مشرانو پر یو استوګنځي بریټ کړي. راپورونه وايي په بریټ کې شاوخوا 10 تنه سختريزي وسلوال وجل سیوی دي.
زموږ غږ آزادي رادیو نو اوریدرنو دوستانو مننه چې دا خبرونه مو را سره واوریدل. که غواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ په تمدا آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې به واورئ چې افغان امنیتي بنسټونو د ولایت کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي.
د غاښ په تصفیوي عملیات په کندو چې یو تعداد طالب جګړه ماران هم ژوند دی ونیول شو.
د دفاع وزارت مرستیال وین زبیر عارف بیرو اخوا وسلوالو طالبانو تیر دی خار په دوو سیمو حمله کړي. په دې اړه به هم جزئیات درکو. په یو بل راپور کې اوري چې په روزګان کې د نوې پیښې ثبت شوې دي.
او بعد دا په لیو مثبت پیښې دي. دوی ته چې نن ماشام مستوي مې راوړې ته چې هغه یو روحلان میږي هغه د بل غازی ولان میږي.
په دې سره په دې ولایت کې په روان کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته ورسید. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د فرانسې وسر خپل ایراني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لاغو غوښتي چې لزغم څخه کار وخت د خبرونې دوهمه نیمایي نور بستې خبرونې ته ځانګړي به هم راځي. د همدغه خبرونې لومړی مطلب. افغان امنیتی بنسټونه وایي په کندوز ولایت کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتی ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې. دفاع وزارت که څه هم دقیق شمیرې د تلفاتو په اړه نه وایي خو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي. طالبانو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه تر دې د وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. پر کندوز ښار له وړمې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو له شاوخوا نږدې سیمو پر ښار ډلهیز برید پیل کړی و چې د دې حملو په نتیجه کې ګڼ شمیر کورنۍ خپلو مینو خلا اړ شوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس راټول کړي. همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي وسمهال د کندز ښار امنیتي وضعیت د ډاټ وړ دی. د دې وزارت ویان مرستیال محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې د کندز ښار د تصفیه کېدو لپاره افغان امنیتي ځواکونو خپل چانیز عملیات پیل کړي دي. هغه وایي
اغه د مور جسدونو په ساحه کې پاتو کندوز امنیتي وزارت الحمدلله خورا ډېر خره او د خپل په شاته موري چاري هڅه کوله هغه په بشپړ توګه مکمل له ساحه نه پشاشوي دي له سیمه منطقې نه پشاشوي دي. اوس موږ هم دا اوس تصفیه عملیات جریان لري.
دفاع وزارت په خبرګون کې تر دا مهاله طالب وسلوالو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد خپل ټویټ پاڼه افغان امنیتي ځواکونو ته هم د درنې شوبلې وختو ادا کړې وه. هماله د کندوز ولایت د والي ویان حسمت الله مرادي رسنۍ ته پاستول شوی غږیز پیغام کې کندوز خاریان ته ډاډ ورکړی دی، ویلي دی چې کندوزیان کولی شي خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. هغه وایي
کندوز ښار کې بیګا ماښام راهیسې امنیت څناڅه اوس په حال کابو شوی دی. هلته کوم قطعات چې وو د ښار په بیلابیلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړه، سوال مخالفین یې په شا وتنبول، کوم نظامي پوځیان چې کومکي دوی سره همکار شول په بیلابیلو برخو کې همغږي رامنځته شوله، چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
همداشان د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم اوسنۍ حالت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د دې ولایت د امنیت ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې ولایت اوسېدونکي عزیز امینی ازادي راډیو ته وویل
جګړه پای ته رسیدلې ده او د نیکه مرغ چنن سار مو ډېر په آرامۍ سره یعنی پایل کړ، او پرته له ډز او پرته د مرمۍ د غوږونو نه حالات په سلو کې تقریبا 50% په ښار کې نارمل دي چې خلک خپل کارونو پسې راوتلي دي او خلک په ښار کې تګ راتګ.
پر کندوز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډله ییز بریدونه ترسره کیږي، چې تیر شپې راهیسې د دې ولایت گاونډ په لخمري ښار هم د طالبانو لوري بریدونه پیل شوي دي، چې اوس مهال هم جګړه د ښار په شاوخوا کې روانه ده. بل اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو، هوا موریدل چې افغان امنیتي بنسټونه وایي په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. بل خوا تیره شپه وسلوالو طالبانو د بغلان د کندوز سره ګاونډي ولایت بغلان کې اسپلی خمري ښار کې په دوو سیمو باندې حمله کړې. دغه حمله 15 بجې شوې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویلي چې نږدې 1.5 یا 30 نو د دغه خار په دوه سیمو کې ځانونه ځای په ځای کړی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دوی لمنځه یوسي. تر دې دمه د پوینا درې تنه وژل شوي، دوه جوبل بندي نیول شوي او 15 نور ټپیان دي، او د نورو په وړاندې باندې محاصره شوي دي او دوی د لمنځه وړلو هڅه کوي. همدا اوس را سره بغلان نه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي ټلیفون په لیکه دی. غزالي صاحب ستړي مو شي، تازه صورت حال څه دی؟
کاری خیلی پیش ما با محمد ظریف شریفی سخنگوی روای سوم قول اردوی دوستان برده پامیر که منطقه در بغلان است به تماس داشتم. البته یگانه مقام امنیتی است که صحبت کرد. ای گفت که طالب ها در چند جهتی که حمله کرده بودن مواجه به شکل شدن، ولی جنگ های پراگنده جریان داره. ای گفت طالب ها بیش از 30 تن تلفات دادن، اما طالب ها تا هنوز به این مورد چیزی نگفتن. اوضاع داخل شهر پلخمری به گونه تقریبا 70% یا 60% عادی است. رفت و آمدها جریان داره، اما در قسمتی که او حمله کردند، حومه شمالی شهر پلخمری که بندی دور و قسمت پل کرکر، هنوز هم جنگ های
پسیما که در دزو غلقونه اوریدل کی؟
بله، فقط در دو قسمت پیرهای پراگنده شنیده میشه و در داخل شهر پلخمری امنیت تامین است، چیزی گپی نیست.
او دا تا چه دا کمی سیمی او خود غزالی سب دا دولتی پستی دی یا کم دولتی ودانه دی چه اصلا دا حمله کون که پا کم سیمو که زیون زی پزای کردی دا ملکیانو کورونه دی کتسنگا؟
دو موضوع دا قسمت پل معدن که هستی نزدیک به پلوپ معدن که خامدگاه والی است اینجا هستن، اونجا پوسته امنیتی هم در قسمت بندی دو اینجا پوسته امنیتی هم است و اینجا مرکزیت خیزش های مردمی است که اینا با حمله به این نقطه یکی از فرماندهان خیزش های مردمی به نام معلم عبدالرؤوف هم کشتند.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ همکار بشیر غزالي په پولی خمري ښار کې د تیر شپې د حمله پاړه چې لا هم په سیمه کې خال خال ډزي اوریدل کیږي د پوینا باندې، او وایي چې سرچینو نو د تویل دي چې تر دې د مدیرش وسلوال وجل شوی دی او د نورو د منځړولو حصه روانه ده. په همدې دوه امنیتی مسایلو کې پاتې کیګو یو شمیر امنیتی کارپوهان نو سره چې دا ولی پورسیو کې د غړول حمله ډیری شوی دی. یو شمیر پوزی کارپوهانو د حمله د سولې په مذاکرات تو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بللی دی ویلی دی چې دغه ډول حمله باندې طالبان غواړي چې افغان دولت کمزور وخی او ځان پیاوړی وخی. لډلی ته غلام مرخیل سره زموږ همکار محمد واسل ویصال مرکه کړی دا او په سر کې تری پختلی دی چې طالبان ولی په دې روسي کې یو ځل بیا خپل حمله ته زور ورکړي.
یو خبره ده چې د دوی په کانفرنس کې یا د دوی په خبرو کې طالبان غواړي چې ځان ته یو ښه موقف اختیار کړ او ډېره غټ امتیاز وه او هغه امتیاز د دې په خاطر باندې واخیست چې دوی دنیا ته او خپل امریکې ته ټول ته وښي چې دوی یو نیرو ده، دوی یو قوت ده او دوی کولی شي چې په هر ځای کې په هر قوت باندې خپلې حملې پاتې او د دوی ډېرې توان لري چې په افغانستان کې جنګ تر ډېرو کلو پورې دوام وکړي. د دې افغانه ده چې داسې ذهنیت مقابل لوري ته ورکړي. یو بخش یې همدغه ده. ویم بخش دا ده چې دوی غواړي چې دا توافقنامه امضا کړي د افغانانو سره وغږي. افغانانو د ملت د افغان د خلکو د افغانستان ته دا وروښي چې طالبان یوه نیرو او یو قوت ده او دولت د افغانستان ضعیفترین دولت ده، اداره یې ضعیفترینه اداره ده او په منځ کې اتحاد و اتفاق نشته او په دې خاطر دلته یو منظم دولت وجود نه لري او دغه دولت هم د بیرون په اساس باندې د بیرون په قوت ولاړ.
امر خیل صاحب، دغه څه چې طالبان غواړي په دغه سه حمله سره چې پغه کې ملکیانو ته مرګ شوبلا وړي، د دوی خپل کسانو ته مرګ شوبلا وړي او افغان ځواکونو ته مرګ شوبلا وړي، پکې په ټوله کې دوی خپل هدف تر رسیدي شي په دلاري
هدف تر رسیدي خو په داسې سکلو کې ورسېدل دوی خپل هدف تر رسیدي امکان ډیر لري. یه وخت دوی هدف تر رسیده ایسی رکتی هم که هغه خیانت په داخل دی دولت او امنیت باتون رو کرد. لکه دی دکتر نجیب به سخوت نوروسته که به داخل که خیانت نوی به داخل دی. اگه وقت کسی است دوی دا قدرت ولری است به داخل که داخل سی خانی پیدا کن او دی دوی نفع بانده کارو کن امکان دی دیسته سی دوی دا قولی په اوس حالت کې دکیږي چې زمونږ اردو زمونږ پولیس زمونږ امنیت ډېر منسجم دي او د تجربې جګړه هم لري. نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د قدرت په دغه حالت کې دوی قدرت او امکان نشته.
د پوزي چارو کارپوه عتیق الله امرخیلو چې زمونږ همکار واسل وسال ورسره مرکه کوله. اوس هم سولند اقتصادي خبرونه وو.
د نه هلک او شل زر ډالرو په ارزښت د افغانستان یو صدراتي محموله پاکستان ته ولېګل شو. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه محموله کې د ډبرو سکاره، د تالک ډبرې، سبزیجات او تازه میوې شامل دي چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت تیر ورځ د ځمکې لارې پاکستان ته صادر شوې.
دا تقریبا د ولک شل زر ډالرو په ارزښت دغه څنګه زغال او څنګه تل ډالر دی. یو دوه لکه ارزښت پانی به سبزي تلي تورخم بندر دلار د ننګرهار دلار نه د دې فارم د خاص مشکل نشته. تورخم کې کوم مخکې مشکلات و هغه انشاءالله چې حل شوي دي او لږ ډېر مشکل راځي هغه په وخت سره حل کی.
ښاغلی مجاهد وایي افغان سوداګر د پاکستان لخوا له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته په زیاته پیمانه اقتصادي زیانونه اوښتي. ټاکل شوی افغانستان د صادراتي توکو یوه محموله د روانې اونۍ د سه‌شنبې پورس د حیرتان بندر له لارې چین ته ولېږي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازادیو ته ویل چې چین ته د دغې سوداګریزې بستې د لېږلو لپاره لومړني تدابیر نیول شوي دي. ښاغلی سپاهی زاده وایي د صادراتي توکو په دغه محموله کې چې ارزښت میلیونونو افغانیو ته رسیږي، پکې وچې میوې، قالینونه او د تالک ډبرې شامل دي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو نه هتی افغانۍ شپته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال یو شپته افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو نړیواله مسله. د فرانسې ولسمشر ل خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د منځني ختیځ پر روان کړکیچ کې له زغم څخه کار واخلي. ایمانویل مکرون له حسن روحانی ته دا هم ویلي دي چې د نړۍ له شپږو نړیوالو موافقې ته ژمن پاتې شي. وروسته له دې چې متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ، ایرانی چارواکو ګواښ کړی چې تهران به هم نور نو دې موافقې ته ژمن پاتې نشي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دا و هم د اوس سره د نور تفصیل لپاره د پراګ لستډیو په لیکه دی. تکل صاحب، ستړي مشي، په منځني ختیځ کې کوم مسائل حساس شوی چې د فرانسې ولسمشر په هغو کې د ایران نه د زغم غواړي؟
مننه کرام صاحب، سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کړکیچ د پراخېدو په حال کې د خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي دي چې په روان کړکیچ کې لزغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوری ریاست دفتر پرون د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل مکرون پر روحانی غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان د په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د مکرون له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخېدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې له څو نوې رئیسې د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخواني دښمنان د یو ښکاره وسلوال تقابل برید ته تقریبا نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي اغیانو او په لبنان کې د شیا حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. کرام صاحب،
د ایران د اټومي موافقه په مسله کې د مکرون او روحانی د خبرو جزئیات معلوم شوي دي؟
د مکرون دفتر په خپل بیان کې همدارس د هم ویلي دي چې مکرون په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر روحانی فشار راوړ چې د 2015 کال اټومي موافقه سره باید د هیواد دشمن پاتې شي. مکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي، مخکې له دې د امریکایي او ایرانی مشرانو ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو هڅه هم کړې. مکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ژغورل دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې روحانی خپل فرانسوي سیال ته خبرداری ورکړی چې که اروپایي هیوادونه خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي نو د تهران راتلونکی اقدام به دا وي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کموالی راولي. البته اکرام صاحب، له دې مخکې هم ایران د یو شمېر هغو مکلفیتونو څخه د یعنی د ځان د خلاصون خبره کړې وه او ګواښ یې کړی و چې په 2015 کال په اټومي موافقه کې له نړیوالو قدرتونو سره کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ یو علت هم دا و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په می میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل. د بیان له مخې روحانی مکرون ته ویلي چې له بده مرغه له دې موافقې په یو اړخیز ډول د امریکا تر وتلو وروسته اروپایي هیوادونو د ضمانت کوونکو په توګه د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې هیڅ مشخص اقدام نه دی کړی. اکرام صاحب،
تمنانه درنو دوستانو، وامور دل چې د فرانسې ولسمشر لخپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لاغه غوښته چې لزغم څخه کار واخلي. بیرته راګرځو افغانستان ته. او ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړ ساز زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان جمهوریت چې خغلی خلیلزاد بل ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د هم پړاو خبرو د پایلو پاړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راټول کړي. هم د اوسره سره په سټډیو کې د افغان سره مهرباني وکړي.
زلمای خلیلزاد به قطر کې له طالب لاو سره د سختو خبرو جزئیات نن له افغان چارواکو سره شریک کړي. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې تایید کړی دی چې د یک شنبه په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې خغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شویو مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان چارواکو سره شریک کړي.
قرار است که آقای خلیلزاد به کابل است امروز و طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
خو نوموړي په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد پلاو سره له لسو ورځو خبرو نه هم بحث وروسته نه هم پړاو خبرې پای ته ورسولې. دواړو خو تایید کړی دی چې د موافقې ماتن وروستۍ سوی او په ځینو تخنیکي مسایلو اوس هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د خبرو اوسنۍ پړاو پای ته رسیدلی خو نن یک شنبه به دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو بحث ورستای او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړ چې افغان کشالی د سوله ایز حل په درشل کې دي. په ورته وخت کې استیال عزیز الله دین محمد وایي چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلی او لازمه ده چې جزئیات یې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک شي.
مغصی چال تا باس کرده دی از توافقات رسیدلی دلتا هم دخل گو زینینو تا اغا توافقات رسید او دیر اخیل لرم چی اما دو چی دا مهم پراو که کمی خبری کردی دی دیو خبر و جزیات با دا حکومت سره د نور مشران سره شریکی.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
روزګان کې د پولیو د پی خوشمیر وو ته ورسید. روغتي مسلون خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبتې پی حساب چې په دې سره اوس په روزګان ولایت کې د پولیو د مثبتو پی خوشمیر وو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي.
روغتي چارواکي خبر ورکوي چې د پولیو یادې فیشې د شنبه په ماښام د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او چوره ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. په اورزګان ولایت کې د پولیو د پروګرامونو مسول سیپدین هم نوا د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د ګوزان دغه پیښته خیوه پیښه د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اړوند د سراو په کریا او د کلات په کلی کې رامنځته شوی او ګوزان وهلي ماشوم لري او شپږ میاشتې عمر لري. نو موړی وایي چې د ماشوم یوازې دوه ځله واکسین ترلاسه کړی وو.
دا پولیو مثبت پیښې دي دوی پیښې چې نن ماښام مستمر راورسېدې چې هغه یو روحلان میجی د نقبلا زوی دی د چورې د سراب د کلي د قنات د سراب غټ کلي دی او قنات هلته بیا یو کوچنی کلي دی چې په هغه کې او د عبدالحلیم مسجد په هغه کې دا ماشوم ژوند کوي او شپږ میاشتې عمر لري. دا بل غازي ولان میجی او د پلار نوم یې ملا مسا دی عمر یې دېرش میاشتې دی دېرش میاشتې عمر لري.
هم نوواوی د یادو ماشمانو د ګزړ وهلو لامل نه واکسین دی چې لکه یو نیم کال رئیسی وسلوالو طالبانو قرباندی د پولیو د واکسین مخنیولې. دی وای وسلوالو طالبانو نه یوازې د غدوو ماشمانو ته د پولیو د واکسین مخنیولې و بلکې د یو لاکو سلويش زر ماشمانو څخه د پولیو د واکسین مخنیولې. تر دې مخکې هم په روزګان کې د ګزړ 15 فیشنوري هم سرتسیوي چې دوی په مرکز ترنکوټ یو وای په شیداساس ولسوالي دوی په چورا ولسوالي او اوس تازه د غدی په مرکز ترنکوټ او چورا ولسوالی کې دوی نوري تازه پیښې هم ثبت شوې چې شمیر یې وته ورسېدی. دا په داسې حال کې د چتیر ورځ د روزګان ولایت د روغتیایي مسولینو خبر ورکړی وو کچیر وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي نو د پولیو دغه وایرس به زرګونو نورو ماشومانو ته هم انتقال سي. چې تر څنګه د روزګان ولایت خلکو په دې اړه اندېښنه وشول چې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي چې تر اوسه پورې هم د روغتیایي چارواکو له قوله وسلوالو طالبانو دغه د پولیو واکسین مخه نیولې. قوس دغه ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي او ماشومان دغه نه علاج ناروغي څخه وژغوري.
نن
نوم شکی ولاد د چوری ولسوالی اوسیدونکو یم. واکسین نه پریږدي تاسو باندې چې دوی دغه نه ورکوي ارزښت او دغه نه جوړته معلوم چې دا څنګه دغه دی. نور غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې واکسین باید لاسي دا اسلام هم راویستور کړی دی او بیا زموږ د راتلونکو بچانو دپاره ډېر ښه دی چې واکسین شي.
مانم جاوید پردیس د چاشنه ولسوالی اوسیدونکو
یا واکسین چیرې دی ولاکه دا ډیر واخلې چې امنیت پخښ پچوم غواړی شپږ واته کله واکسین نه لرغلی تون کړی دا غټه لري ګوره د پاج مریضه د معنا دغه پیښې دی دا غل چې واکسین یا غمس کې مشکل نه ستل د پیښته بچاشنه کې خبرې دا د پلیم پیښه د سبسوی دا پیدا سوی دا د واکسین مشکل نه دی واکسین چې نه باید واکسین اجازه ورکړي واکسین باید خپل پاجات پیل کړي خلک خدمت وکړي و ملایانه صاحبانه ویل شي چې مشکل نه ستو واکسین د اسلام نگاهه شې شې دې مشکل نه دی.
روختي مسولین وای د پولیو یا د فیش د وسلوالو طالبانو ترول کې لاندې سیمو کې سفت سیوی او په خبره شاید تر دې نوري هم زیات وي خو په خبره چور تلاس رسې نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پیوسته ولې لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړي چې ګڼې دي د پولیو د واکسین مخنیوي وي. د روان میلادي کال په پیل رئیس اوس په ټول افغانستان